شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ساده رادیو ماښامنی خبرې مچله وړاندې کوم. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرته له دې چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې نجونې پریږدي چې ښوونځي او پوهنتونونو ته ولاړ شي. حامد کرزی په خپل فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلی دی چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په هڅو کې د نارینه وو ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپل ونډه د افغانستان په پرمختګ او آبادۍ کې په ښه توګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټول نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګېدلی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټرز اژانس نن وویل چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځشنبه په ورځ د کورونیو چارو د وزارت په وینا ویلی وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز شان سرګندوي چې په خپلواک توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولای. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودیمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 تنه وژل شول او پولیسکونه نور ټپیان شول. په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه. د زوریخ پولیس وویل چې دوه سپیان له یوه 95 کلن سړي څخه زوریخ ته نشته تیرو نیغلا شوي وو. کله چې دغه سپیو سیشتن کور ته راغی غله یا خلو یو لیک ورته پریشی وو چې 1 میلیون سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې غواړو. 1 میلیون سویسی فرانک تقریبا 1 میلیون او 1,05,000 امریکایي ډالره کېشي. د سپیو سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د پنځشنبه په ورځ یو 1.5 کلن نارویشی د زوریخ په هوایي ډګر کې دغه سپیو د غلا په تور ونیو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې له تحقیقاتو وروسته بیا په پولند کې پولیسو یو 1.5 کلن کس ونیو او دغه دوه سپیان د جمعې په ورځ وروسته له دغو نیونو پیدا شول. اوس یو غل په پولند کې او بل په سویس کې په توقیف کې دی. دا سدیر دو ماشمنی خبری مجله په منسنی صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېر توجه وشي په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پر طالبانو شخ کړی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې د خپلو حقونو په خاطر پر نړیوالو شخ کوي.
د افغانستان د خورو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالان بیا د جمهوري نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې. خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. موږ د تاسو لاسرسی کړی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ.
په حق قروجه کې روانې ما اوبو پسې منډې او منډې یو ځای لځه او بل ځای لځه. د دې اوبو ډېره تنګي ده.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه لرې کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي شوي دي محرومي کړې دي. یوناما دا غوښتنه نن په یوه خبر پاڼه کې کړې. بلخوا یو شمېر افغان ښځې وایي د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ دي د دوی حقونو د تامینېدو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیه د خپلو حقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړی. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول سوي بندیزونه لرې کړي. یوناما د شنبې په ورځ د مارچ په 8 د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشر روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقالعاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېرې په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول سویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان ښځې نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترزان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمی امیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی د دوی کورنۍ د خطر سره دي دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه معترضو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بېلابېلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بېلابېلې ناستې ترسره کړي دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو ډلې بلې غړې روقیه سایی هم د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ ته مداسې وخت د چي افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هر ښځه د اعتراض غږ پورته کړي له شکنجې زندان ځپنې سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 8 په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو له سترو ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد له بیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
که یو لور ته یوناما پر افغان ښځو د ټولو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، بل لور ته د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو علمي تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده او افغانستان یوازینی هیواد دی چې په کې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو د محرومو نجونو شمیر به له 4 میلیونه زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړوونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بالاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي.
و هم اوریدل چې یونسکو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د مارچ د 8 په مناسبت ازادي راډیو ته د یو شمېر ښځو رارسېدلي پیغامونه
تام د مارچ د ټولو ښځو ته د افغانستان ښځو ته د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي، افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړي وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. نو ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنیو کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د 8 یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم دا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د حداقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیده دا ګوره کوسیدن کې خیبه ولزوالی سبا کو مونږه دا نړۍ والا ورځ نه پیژنو، دا خو زو ورځ نه پیژندل ته چینه ای بازا وضعیت خراب دی. دلته مشت مکتبونه چې بس چا درسونه ویلی هغه بند شوی دی نو بس خاطر نظام کې خو ورسره تا کې دا وستان دا مونږه نه پیژنو ورځي چې نړۍ والا ورځ کم ورځ باندې کم ورځ باندې نو چې وو پیژنو وضعیت خراب دی. لو یار سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپښین ته مثال یا سهار ته یو قبروزی پیدا کړم.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یو تازه څېړنیز راپور کې ویلي دی چې سږ کال په پسرلي کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبر د کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. جزئیات د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
اوبه چې دی ورځ په ورځ پر کمېدو دي، برمې مخ په شوا روانې دي او اوبه کمې دي، او که چیرې دغه رقم وچکالي وه کېدای شي دغه زموږ کښت پر نیمایي ودرېږي. او
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شاه دی وایي په هلمند ولایت کې د پنبې په کرکیله بوخت دی، خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډېرې سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
پخوا به مچ مشکل کالې کړلې، نو په دغه اوبو چې دا اوس موږ پیلن لرو په دې اوبو به موږ شل جیرې په کالې کړلی سولې اوس یا پنبه. اوس موږ په دغه مځکه باندې چې د خدای فضل دی څه بارانونه هم وسوله لس جیرې په کرلی سو، اوبه کمې دي. او که چیرې دغه رقم وچکالي وه کښت پر نیمایي ودرېږي او حاصل یې کم سي نو حالات به ترینګلې سي. مخکې کلو کې به کجکۍ اوبه به ډېرې وي، هغه نه تمامېدلی اس. اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکۍ ختم سي، خلاص سي، اوبه یې وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ښاپیرۍ چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږم خواته نشته دی، ټول کویان وچ شوي دي، خراب دي کویان، دا ماشومان راته داسې جاړي، مالونه دي او دا اوبه هېڅ نشم تللی، اوس څه وکړمه؟ کور کې کښېنم که اوبه راوړمه؟ کوم ځای له لاړه شم؟ په حقه روژه کې روان یم، اوبو پسې منډې او منډې، یو ځای له ځه او بل ځای له ځه، د دې اوبو ډېره تنګي ده. او چې اوبه نږدې وی خوا کې م کویان وی ښه به وی، ماشومان به م ځان سره بولې، هلته به م کار راوړلی، اوس څه وکړو؟ کوم ځای له لاړ شو؟ ټول مالونه اوبه تږي دي، د تندې نه مړه شو راته، او اوبه نشته دی، په اوبو پسې ړانده شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی، ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي، چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغېزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی، د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د اورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده، تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کرهنه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو، دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثره دی، 83% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونه په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او له امله یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د روسیې د تازه وژونکو بریدونو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. اجمل اند راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې وروستي وژونکي هوایي بریدونه دا ښیي چې د مسکو د جګړې موخې لا هم هماغسې دي او بدلې شوې نه دي. هغه د نوو بندیزونو غوښتنه کړې. زیلنسکی د مارچ په 8 په ټلګرام لیکلي دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسیې خپلې موخې نه دي بدلې کړې. له دې امله د ژوند ژغورنې لپاره د هر ممکن اقدام دوام، زموږ د هوایي دفاع پیاوړتیا او پر روسیې د بندیزونو زیاتوالی ډیر اړین دي. د ځایي چارواکو په وینا د روسیې هوایي بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکراین ختیځې سیمې ډونیتسک یې هدف و، لږ تر لږه 40 کسان وژلي. په دې ډله کې په دوبرو پیلیا ښار کې 11 مړي ثبت شوي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې وشول چې روسیې د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې د انرژۍ او ګازو پر سیربیناوو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکراین د انرژۍ پر سیربیناوو د دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 10 وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکراین دا یرغل اوس خپل 4 کال ته رسیدلی. دا برید چې د 2022 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکراین د انرژۍ پر زیربیناوو دیرشم برید بلل کیږي، د روسیې د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې د اوکراین اساسي د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. تیرو دوو اونیو کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژۍ مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. که څه هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکي زیربناوې په نښه کړي، خو اوکراین او نړیوالو سازمانونو دا بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روغتونونه، ښوونځي، د انرژۍ تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه په نښه شوي. زیلنسکی له خپلو متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي څو جګړه ختمه کړي او د هوایي او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې دي.
په کندهار کې متشبث مېرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه یې اقتصادي فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور لرو.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلېدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 مېرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 مېرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
به اوس مهال 6 شدینه کارمندان لرم. مخکې می څلر وشت دیرش او څلويشت مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و، خو د سختو شرایطو لکبله ز اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
سم جستره نه بشته نه دارم. فعلا
د طالبانو لوري پر مېرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو لامل ډیروي هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي. خود حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي لکبله یاد کارونه هم لستونځو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خود زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپ ولاړ دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست ولارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا وایستو. نو موږ یې خپله وو، نو هغه یو خو په میاشتو زموږ ویزې نه راځي. دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپله یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وایي د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستر بلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر سند ډېر سي ودي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرېدې. بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام شته. بېخي موږ په کور کې ناست یو، اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه شته نه. بعد هم خیاطي ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل سند پوره کړو. خپل د کور به وځینې کې چې یو څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړی دی.
په کندهار کې ډېرې بیوزله مېرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورستر بلی کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د مېرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا حبیب الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي، په شاقه کارونو بوخت دي او د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې به یې غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر شل کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د ښهوالي، د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسېدلې. د ننګرهار د یوې لرې پرتې سیمې اوسېدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه د سر کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګرې بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې دي، خاون مې مړ دی، چاره لږ خیر خرابات را کړل دی، دغه کوم د حکومت نه نور یو بل چې حکومت را سره کړ، نور مې الله شته دی، نور دغه مې نشته دی.
د جلال آباد ښار اوسېدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنګونو له ډېرو کورنیو د ګټې وټې سړي اخیستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
زموږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. که مخکې په تېرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې، هغه زیات و او اوس ډېر زیات راکم شوي دي. کوم یتیمانان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس یې تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې پخوا یې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو یې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوې او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خاله اوسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ له شپږم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو د زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو، یتیمانو، معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یوه اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روژې رنگونه
زنه چپیم د کابل خار اوسیدونکو پخوا به روجه تقریبا متفاوته و د سکل سره، ځکه چې پخوا اقتصادي وضعیت د خلکو خو در سر خوانونه رنگین و، مطلب له هر څه ډک. د اوس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک ناچاره دي، ستونزې لري او نشي کولای د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
دروژې رنگونه
زله کابل څخه خبرې کوم. اوس فلحال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولی څه مثال یو مړی ډوډۍ د خپل افطاري روژه ماتي یا د خوړلو لپاره را پیدا کړي.
دروژې رنگونه